په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره پیلېږي. د دې خبري مجلې د سر راپور د دې چې د سولې د خبرو لپاره په پاریس کې د دولت سیاسي او نظامی اپوزیسیون جرګه کیږي او یونما داسې وغونډه جوړوي چې د سولې خبري به پکې کیږي. نن دوشنبه د لندیا قوس 28 د دسمبر 18 په خبري مجلې کې زه سالي در سره يم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. نړیوال رسمنه ته هم کتنه کوو او د ژوند رنگونه هم په هم د خبري مجله کې اوریدلای شئ. خوس خبرونه د ملي امنیت شورا د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمائندګۍ د دفتر پر چوکاټ او شرایطو پرون بحث وکړ. یوناما په افغانستان کې د سولې د هڅو د څرنګوالي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني زوی څه باندې تر دوه میاشتنی بند وروسته په ضمانت خوشي سو. د امریکا ولسمشر براک اوباما کنیکټیکټ ښار ته ورسېد. دلته په یوه ښوونځي کې د ډزو په نتیجه کې د شلو ماشومانو په ګډون شپږ ویشت تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمائندګۍ د دفتر پر چوکاټ او شرایطو پرون بحث وکړ. د ولسمشر حمید کرزي د ویندوی له دفتر څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ په دې غونډه کې په دې اړه یو لومړنی طرحه وڅېړل شو. د خبر پاڼې له مخې په غونډه کې فیصله وشوه چې په دې طرحه کې د ملي امنیت د شورا او د سولې عالي شورا نظرونه ورزیات او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارې دي د قطر له حکومت سره شریک سي. سو د افغانستان او قطر ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک لپاره چمتو سي. یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د سولې د هڅو د څرنګوالي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ویل کېږي دا غونډه به چې ګمان کېږي د حکومت مخالف وسلوال به هم پکې برخه واخلي د جنوري یا فبروري په میاشت کې جوړ شي. د یوناما یو وین نظیف سلرزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي سولې په اړه د خبرو اترو د زمینې برابرول دي. ټاکل شوی د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازي روانه اونۍ په پاریس کې په یو غونډه کې سره مخامخ سي. دا کانفرنس د فرانسې یو څېړنیز مرکز جوړ کړی چې تر دې مخکې هم د افغان لوري ترمنځ د دوه نورو کانفرنسونو قربتوب کړی، خو دا به لومړی داسې کانفرنس وي چې د وسلوالو طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي. د جرمني خبری اجنس د سولې علي شورا د ویان فرهاد الله قبل وایي چې دوی درې تنه استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني زوی څه باندې تر دوه میاشتنی بند وروسته په ضمانت خوشي سو. په تهران کې د لوی څارنوالۍ په خبره مهدي هاشمي پرون ناوخته د څېړنو تر بشپړېدو وروسته په ضمانت خوشي سو. هاشمي په سپتمبر میاشت کې تهران ته تر رسیدو وروسته ونیول سو. پر د تور پورې سوی چې په 2009 میلادي کال کې تر لانجمنو انتخاباتو وروسته ناکراریو ته لمن وهلې ده. په عراق کې پولیس او ډاکټران وایي د کرکوک په ښار کې د شیعهګانو د عبادت په دوو ځایونو کې پرونۍ بمی چاودنو اته کسان وژلې دي. یوه چاودنه د ښار په شمال او بله په جنوب کې سوی ده. د تیلو له پلوه بډای کرکوک د عراق یو داسې ښار دی چې د بیلابیلو قومونو او مذهبونو خلک پکې په ګډه اوسیږي. د بله پلوه په دیالک کې پرون وختي د عراق د ولسمشر جلال طالبانی د کردستان د وطن پال اتحاد د ګوند په مرکزي دفتر کې موټر بم چاودنه وسوه. دغلته چاودنه په داسې حال کې وسوه چې ځینې کسان په کوردي امنیتي ځواکونو کې استخدام لپاره راټول سی. د سوریې مرستیال ولسمشر فاروق آل شرع له یوې لبناني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په سوریه کې به نه د بشر الاسد ځواکونه او نه هم مخالف وسلوال وکولی سي جګړه وګټي. شرع د الاخبار په نامه د مشق پلوي ورځپاڼې ته ویلي چې په هیواد کې وضعیت له بد څخه بدتر کیږي. نوموړي ویلي چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ملي یووالي پر بنسټ د حکومت پر جوړولو یو تاریخي جوړجاړي ته اړتیا ده. په مصر کې د بشري حقوقو د دفاع اتو ډلو د دې هیواد پر اساسي قانون د ټول پښتنې د لمړي پړاو د بیا ترسره کېدو غوښتنه او په تیر ټول پښتنې کې د پراخو سرغړونو ادعا کړې ده. د ولسمشر محمد مرسي اسلام پالي متحدان وایي چې د مصر د اساسي قانون د جنجالي مسودې په اړه د ټول پښتنې په لمړي پړاو کې اکثریت خلکو چې رای ورکړي په سلو کې 50 کسانو دغه مسوده تایید کړې ده. په لیبیا کې وکیلانو د دې هیواد جنوب ممنوعه پوځي ساحه بللې او له څلورو هیوادونو سره د پولې د تړلو امر کړی دی. ویل کېږي دوی دغه اقدام د زیاتېدونکې بې قانوني د مخنیوي لپاره کړی دی. لانا دولتي اژانس ویلي ملي اسمبلی پرون له چاد، نایجیر، سوډان او الجزایر سره د لنډ مهال لپاره د خپلو پولو د تړلو امر وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کنیکټیکټ ښار ته ورسېد. دلته په یو ښوونځي کې د ډزو په نتیجه کې د شلو ماشومانو په ګډون شپږوشتنه وژل سوي دي. ټاکل سوی اوباما په نیو ټاون کې د دعا په مراسمو کې برخه واخلي او د قربانیانو له کورنیو سره وګوري. په قربانیانو کې دولس تن نجونې او اته هلکان چې عمرونه یې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ وه او د ښوونځي شپږ کارکوونکي شامل دي. پولیسو پرون وخت تایید کړی چې دغه وژنه د آدم لانزا په نامه یو شل کلن ځوان لخوا سوې ده. وبجې پر شپږ د خیسوې ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ده. نما داسې غونډه جوړوي چې افغانان به د سولې پر هڅو پکې خبري وکړي. په بل راپور کې اورئ چې د افغان حکومت او طالبانو استازي په پاریس کې جرګه کیږي. په دې اړه مو یو کارپو هم ژغولی.
دا څه څنګه چې داسې کارپوونه جوړوي دا یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی. هغه دا دی چې په حاشیه کې د خلک چې دلته سره غونډېږي دي هلته سره خبرې وکړي.
د ملي شورا ځینی استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسن څخه غوړي چې د جنگي جنایتونو په اړه برسوي راپور ژر تر ژره خپور کړي.
دا چې ارڅوک د دې راپور مخمسي زبدې باندې پوهیږم چې هغه خپل د افغانانو بې ګناه افغانانو په وژنه کې لاس لري.
نړیوال رسپانس ته کتنه کوو. نور مسایل هم څېړو او د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې ووري چې له صنعتکار سره پکې خبري شوي.
زین د سپورزه سیاغه ټایمر دی لامین وایر دا ول شغه په افغانستان کې فابریکه هغه یو جدا فابریکه هغه کې کیپسټر دی هغه موږ د خارج نه راوړو.
روانه خبری مجله تر اونیم بجوده. یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي دا سی وی غونډې د جوړېدو پلان لري چې په کې به افغانانو ته د زمينه برابر سي څو په خپل کې د خپل هیواد د راتلونکي سولې په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې د سولې د هڅو د څرنګوالي او د افغان حکومت او وسلوال مخالفانو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره د چمتووالي پترس کې یونما د بیلابیلو سیاسي ډلو مدني ټولنې او نور بنسټونو استازي تیرونی په یو غونډه کې سره راټول کړي او په دې اړه د دوی نظرونه اخیستي و. تفصیل اجمل انس خبري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي دفتر وایي د سولې د هغه خبرو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ کېږي. د یونما ویان نظیف الله سالرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو چې د افغانانو ترمنځ کومه غونډه جوړیږي د هغې هدف دا دی چې افغانانو ته په خپلو کې د خبرو زمینه برابره کړي.
د دویم دور بین الافغاني د نوم نه واضح ده چې دا صرف د افغانانو ترمنځ به ناسته وي او په دې کې به خپل افغانان خپل راتلونکي په اړه باندې خپل اندېښنې او خپل نظریات دا چې څه لري د افغانستان په اړه هولري په دې بحث کې.
که څه هم د یونما ویان ښاغلی سالرزی د دې غونډې د ځای او وخت په اړه څه ونه ویل خو افغان سیاسي کار په وحید مشته چې په افغانستان کې د سولې روانې هلې ځلې لنږدې څاري او د دې غونډې لپاره په روانو چمتووالو هم خبر دی. ازادي راډیو ته وویل چې خای د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې د هڅو په لړ کې دا غونډه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې جوړه شي.
اشقابات یو کانفرنس جوړ کی چې په هغه کې د طالبانو استازي هم شرکت وکړي او نور کسان هم په دې غونډه کې شرکت کوي چې هر یو هلته هم خپل نظریات څرګندوي او خبرې کوي چې مختلف لوري څخه دعوت کیږي.
خغلی مجدوی د ملګر ملتونو په ملاتړ دا غونډه د سولې د حل زلو په لړ کې له نور غونډو سره توپیر لري. خو ولې دا غونډه په اشقابات کې جوړیږي؟ خغلی مجدوی په دې اړه وایي چې ترکمنستان په سیمه کې یو بی طرفه هیواد دی او د دې هیواد بی طرفي ملګر ملتونو هم په رسمیت پیژندلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان چارواکي وایي چې د افغان حکومت توسله ول طالبانو استازي به په دې اونۍ کې په پاریس کې په یو غونډه کې برخه واخلي. دغه کانفرنس د فرانسې د وسترنیز مرکز لخوا را بلل شوی دی. تفصیل د اجمل ان پرپورت کې.
د جرمنی خبری آژانس د افغانستان د سولې دالی شورا د یو چارواکي لخلي وایي چې د پاریس په کانفرنس کې به د دوی درې تنه غړي برخه واخلي. په دوی کې یو هم پخوانی طالب چارواکي عبدالحکیم مجاهد دی او بل د ولسمشر کرزي سلاکار حجی الدین محمد دی. د جرمني خبري اژانس د سولې د اړې شورا د ویان فرهاد الله لخلي وایي چې د دوی درې تنه استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. خو سره له دې هم عبدالحکیم مجاهد چې یو مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازی او اوس د سولې د اعلی شورا په استازیتوب د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي، د جرمني خبري اژانس ویلي چې دوی به له طالب استازو سره د مخامخ خبرو هڅه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مشته هم وایي چې که څه هم دا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې نه دي، خو امکان لري چې د غونډې ترڅنګ د وسلوالو طالبانو استازی او د سولې د اعلی شورا استازی په غیر رسمي توګه په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي.
دا احتمال شته چې یو بل سره وګوري او روغبر خو سره وکړي، خو دا چې په دې غونډه کې دوی مخامخ کینی او د سولې په باره کې خبرې وکړي دا خبره زه ناشونې ګڼم.
وحید مجده وایي چې دا غیر رسمي لیدنې کتنې هم د دوو ښکېلو لورو ترمنځ د سولې د روانو هڅو سره ډېره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم دا یو غیر رسمي کانفرنس بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه د یک شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له دولت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د ښاغلي موسازی په وینا دا رسمي غونډه نه ده او که چیرته د سولې د اعلی شورا څخه هم په دې غونډه کې څوک برخه اخلي هغه یوازې په غیر رسمي توګه دې غونډې ته ورځي.
په اصل کې چې طالبانو د پاریس په کانفرنس کې د کوم لوري سره د سیاسي خبرو کول رد کړي، راپورونه څرګندوي چې د سولې عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد له قوله چې د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي وایي چې دوی به هڅه وکړي په دې کانفرنس کې له طالب استازو سره خبرې وکړي. دا څومره ممکنه ده؟ پر دې او د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر ځینو نورو اړخونو اجمل اند له افغان سیاسي کارپو وحید مجده سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري مرکه کړې ده، له ده څخه یې په سر کې پوښتنه کړې چې آیا ممکنه ده د سولې عالي شورا استازي له طالب استازو سره د پاریس د کانفرنس په څنډه کې غیر رسمي خبرې وکړي؟
غیر رسمی مخامخ خبری خو ایس یعنی در رد ورم نیدی، زکر چه افغانان دی خلطا پا یو هوتل که سره وستیگی پا یو سالون که پا یو کنفرانس که سره یعنی غنده که دا احتمال شده چه یو بل سره وگوری یو روغبر خو سره وکی، و دا چه پا دی غنده که دوی مخامخ کینی او د سولې په باره کې خبرې وکړي دا خبره زه ناشونه ګڼم.
څه فکر کوئ چې دا غسی که غیر رسمي مخامخ خبري هم وي خدا خو به په ډیر کم موقع د سي برابرېږي؟ فکر کوئ چې د سولې روان بهیر سره به دغه ډول خبري چې رسمي نه وي خو بیا مخامخ لیدنې کتنې وي، فکر کوئ چې دا به د سولې روان بهیر سره مرسته کوي؟
ګوري اصلا دغه سي کانفرنسونه چې جوړیږي د هغه اصلي هدف همدا خبره نه دي چې په رسمي توګه په کانفرنس کې ویل کیږي. دا که کسان چې داسې کنفرانسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا داسې خبرې اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې د سولې په بهیر کې یعنی یو مثبت قدم وي، خود دا رسمی خبران نشی گنل کیده.
مجده سب دی افغانستان دی بحرانوی چارو دی وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو تا پا کابل کی ویل چی سول دی علی شورا استازی که پا دی غونده کی گدون کهی باید پا غیر رسمی تو گده غونده کی برخوا واخلی. دی تاسو فکر دی بحرانوی چارو دی وزارت دی دغه سرگندون و مانا چه کی دلی شید؟
دا خو باید لغیر هم پختنه وشی چی دی مقصد سی دی خوز یوازی دا خبر دا سی ویلشم چه حال تا دی سول خبر نده. طالبان هم ویلی دی چې دلته چې موضوع هلته د کوم د سولې په باره کې خبري رسمي خبري نشته، یوازې خپل نظریات څرګندوو. شاید دوی مقصد هم همدا وي چې طالبان چې داسې خبرې کړي دي دوی هم غواړي چې ووایي موږ هم طالبانو غوندې همغسې موقف لرو او دا غیر رسمي خبرې دي، زموږ حیات هم چې ګډون کوي هغوی هم غیر رسمي دي.
افغان سیاسی کارپو وحید مجده و چی ده اجمل ان پشتنی زواب اوله
ستاسو لپیغامونونه
غزنی ولایت د ناوی ولسوالۍ ډېره نام نه ده. په دې کې هیڅ دولتي ارګانونه شتون نه لري، نه اردو نه پولیس ته. اوس مهال د طالبانو په لاس کې د زموږ ولسوالۍ مکتب نه لري، کلینیک نه لري. زموږ له ټولو چارواکو دا هیله ده چې د دې ولسوالۍ ژر تر ژره غم وخوري. په دې ولسوالۍ کې پاکستاني طالبان، پنجابیان، قسمه قسمه خلک اوسېږي د طالبانو. زموږ له دولت نه دا خواسته چې ژر تر ژره د دې غم وخوري. وسلام.
مخکې تر دې چې په دې خبري مجله کې نور راپورونه راوخو د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت شورا د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمندګۍ د دفتر پر چوکاټ او شرایطو پرون بحث وکړ. یوناما یې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د سولې د هڅو د څرنګوالي او د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ټاکل شوی د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازي روانه اونۍ په پاریس کې په یوه غونډه کې سره مخامخ شي. دیرن د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی څه باندې تر دوه میاشتنی بند وروسته په ضمانت خوشی سو. پیراق کې پولیس او ډاکټران وایي د کرکوک په ښار کې د شیعهګانو د عبادت په دوو ځایونو کې پرونی بمی چاودنو اته کسان وژلې دي. د سوریې مرستیال ولسمشر فاروق الشرع له یوې لبناني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په سوریه کې به نه د بشر الاسد ځواکونه او نه هم مخالف وسلول وکولی سي جګړه وګټي. په مصر کې د بشري حقونو د دفاع اتو ډلو د دې هیواد پر اساسي قانون د ټول پښتنې د لومړي پړاو د بیا ترسره کېدو غوښتنه او په تیرو ټول پښتنې کې د پراخو سرغړونو ادعا کړې ده. په لیبیا کې وکیلانو د دې هیواد جنوب ممنوع پوځي ساحه بللې او له څلورو هیوادونو سره د خپلې پولې د تړلو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما کنیکټیکټ ښار ته ورسید. دلته په یو ښوونځي کې د ډزو په نتیجه کې د شلو ماشومانو په ګډون شپږ وشتنه وژل شوي دي. اوس به احمد تکل راته وایي چې نړیوالو خبرونو پر افغانستان کومې مقالې خپرې کړي.
د امریکا له جنوبی کارولینا ایالت څخه خبرېدونکې آنلاین خبرونه پوسټ ان کوریر په خپل ورستۍ غنه کې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکایي ځواکونو قمندانان د افغانستان د سګنیو جګړو د نتایجو په اړه روښانه او ځلانده نظریه ورکوي. د ورځپاڼې په وینا ښایي ولسمشر باراک اوباما د خوشبینانه نظریات پر روان کال کې له افغانستانه د نورو سرتیرو د ایستلو لپاره د یوې پلمې په توګه تعبیر کړي. پوست ان کوریر لیکي ښاغلی پنیتا په راتلونکي کال کې د وتونکو سرتیرو د دقیق شمیر په اړه تروسه ولسمشر اوباما ته خپل سپارښتنه نه ده کړې، خو افغانستان ته د ده د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پوځي قومندانانو نوموړي ته وویل چې په افغانستان کې روان حالات د هغه څه په پرتله چې د امریکا عوام فکر کوي ډیر ښه دی. د مثال په توګه په جنوبي ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان تورن جنرال روبرت ابرامز د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د حیرانوونکي پرمختګ یادونه وکړه او ویل چې افغان ځواکونه اوس په دې سیمه کې پراخ نفوذ لري. د جنرال ابرامز استدلال دا و چې افغان ځواکونه هلته دومره بریالۍ دنده ترسره کوي چې په 2013 کال کې د نړیوالو ځواکونو له لږې پوځي مرستې سره هم کولای شي ځان ټینګ کړي. د قومندانانو پنیتا ته وویل چې وسلوال طالبان ځپل شوي او ناکام دي خو مات شوي نه دي. لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د قضایي او قانوني مکلفیتونو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو د مقدماتي خبرو د پیل خبر ورکړی. لاس انجلس ټایمز د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ځانګړي استازي جیمز بی وارلک له قوله لیکي چې وایي په خبرو اترو کې امریکایي لوري ټینګار کاوه چې له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته هر امریکایي سرتیری باید د امریکا د قوانینو تابع وي. وارلک چې په دې خبرو اترو کې حاضر وو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ډیرا ټولو خزینه او نارینه امریکایي پوځیانو او ملکی وګړو د ساتنې لپاره لازم اقدامات به یقیني شي. نو موري چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې څو محدود خبريالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې افغانان پوهیږي چې دا مسله زموږ لپاره ډیره مهمه ده. ولسمشر حامد کرزي چې تل به په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر عملیاتو انتقاد کاوه او ویل به چې امریکایي سرتیرو سره باید له 2014 کال وروسته د افغانستان د قوانینو لمخې چلند وشي. د ورسپانې په وینا په دې وروستیو کې خپل دریز نرم کړای دی. لاس انجلس ټایمز په دې ترڅ کې د افغان ولسمشر د دسمبر د 8 نیټې وینا یادوي چې وی ویل امریکایي پوځیان کولای شي د امریکا د قوانینو تابع وي، خو په دې شرط چې متحد ایالات د افغانستان ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني.
د افغانستان د ملي شورا ځینې استازي د بشري حقونو خپلواک کمیسن څخه غواړي چې د جنگي جنایتونو په اړه برابر سوی راپور خپور کړي، خو ځینې نور یې خپرېدل د هیواد په مصلحت نه بولي. تفصیل د احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې وري.
په ملي شورا کې د هغه راپور د خبرېدو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په وسیله په دې هیواد کې له 2000 لومړي کال نه د مخکې جنگي جنایتونو په اړه برابر شوی دی. د مشرانو جرګې وغړی هدایت الله رهایی د دې جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې د دې راپور د خبرېدو مخنیوي یو ملي خیانت وبالوویل. خلک باید پوه شي چې چا ظلم کړی.
حقوق بشر مکلف است کی
د بشر حقوق مکلف دي چې په تیرو دریو لسیزو کې چکم جنگونه شوی دي د هغو په اړه اسناد راټول کړي چې چا د افغانستان خلکو ته کار کړی او چا خیانت کړی دی. موږ ډیر داسې خاینین لرو چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې په سلګونو بېګنا کسان وژلي دي. نن د بشر حقوق مکلف دي چې د هغوی په اړه اسناد راټول کړي او د ټلویزیونونو، مطبوعاتو او رسنیو له لارې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ثور له کودتانه تر 2000 لومړی کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی لخوا برابر شوی راپور د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې خپرېدو ته چمتو شوی و. خو د دې کمیسیون رئیس سیما سمر وایي هغه مهال د خپرېدو په صورت کې د برابرونکو د امنیت په اړه جمهور رئیس کرزي تضمین ورنه کړ. هغې د شنبې په ورځ ویل دغه راپور د حکومت په وینا برابر شوی او د حکومت په اجازه باید خپور شي. خو بلخوا د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار د یکشنبې په غونډه کې د دې راپور خپرېدل د ملي ګټو پر خلاف وباله.
محترمو سناتور صاحبانو، زه فکر کوم چې زموږ د هیواد اوضاع او احوال داسې دي چې باید مصلحتونه او هغه موارد په پام کې ونیول شي چې په هیواد کې د بحران او د لا ډېرې بې ثباتۍ مخه نیسي. او ممکن له همدې امله وي چې د افغانستان د اسلامي دولت جمهور رئیس د هیواد په اوسنیو شرایطو کې د دې راپور د خپرېدو اجازه نه ورکوي.
خو د ملي شورا یو شمېر نور غړي د یاد راپور له خپرېدو ملاتړ کوي. وایي له خپرېدو یې هغه څوک ویریږي چې په جنګي جنایتونو کې لاس درلود. د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالای حمیدزای:
دا تاسو اوس هم وینئ چې د افغانستان په څو منطقو کې نه هم نه ده، غصب دی، چور دی، روان دی، خاص دی، اشخاصو د خواصه داسې هر څوک د دې راپور مخ نیسي. زه په دې باندې پوهېږم چې هغه خپله د افغانانو بې ګناه افغانانو په وژنه کې لاس لري، دا که په طالب کې، که په خلکي کې، که په پرچمي کې، که په پنجایت کې.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه راپور به کله خپور شي. خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دولت کې او له دولته بهر د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون د افغانستان په جګړه کې ښکېلي ځینو څیرو او ډلو د دې راپور د خپرېدو د مخنیوي هڅې کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت غواړي په هغو ولایتونو کې چې کوکنار پکې نه دي کرل سوي یا پکې د کوکنارو کښت کم سوی، څلورویشت پراختیایي پروژې پلې کړي. نور جزئیات له خان محمد سین څخه اوري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې دا پروژې ټولې زیربنایي دي او په هغو ولایتونو کې به پلې شي چې کوکنار پکې نه دي کرل شوي او یا دا چې د دې موادو د کښت کچه پکې ټیټه شوې ده. د دې پروژو تړون د یک شنبه په ورځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل عثماني له څلورویشتو پلي کوونکو کورنیو مؤسسو له مسؤلینو سره لاسلیک کړ. ښاغلي مقبل عثماني وویل چې د دې پروژو ارزښت درویشت میلیونه ډالر دی او د ورکړې ژمنه یې د امریکا متحدو ایالاتو کړې ده.
ولایاتی که در سه مبارزه با مواد مخدر خوبتر کار کرده باشند ما به با ولایات یک میلیون دلار سالانه میدیم.
هغه ولایتونه چې د مخدره موادو سره د مبارزې په لار کې ښه کار کړی وي هغو ته هر کال یو میلیون ډالر ورکوو، او کوم ولایتونه چې لږ کار یې کړی وي هغوی تقدیروو. سږ کال په مجموعه کې له دې مبارزې څخه ښه لاسته راوړنې لرو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پروژو کې د ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، خوندي دیوالونو، ورزشي سټېډیمونو، پوهنتونونو، کتابتونونو او سړکونو جوړول شامل دي. چارواکو وویل دا پروژې به د بدخشان، بادغیس، دایکندي، فاریاب، سرپل، کندز، پنجشیر، پکتیا، نورستان، بامیانو، سمنګانو او خوست په ولایتونو کې پلي شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دا هم وویل چې د دوی سروې ښیي چې په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، اروزګان او فراه کې اوس هم د کوکنارو کښت کم شوی نه دی.
په راپور کې مې واورېدل په هغو ولایتونو کې چې کوکنار نه دي کرل سوي یا د دغو کښت کچه پکې راکمه سوې ده، چارواکي غواړي چې ځینې پروژې عملي کړي. خو کروندګر او خلک شکایت کوي چې هر کال دغه ډول ژمنې ورسره کیږي خو عملي کیږي نه. د ننګرهار د ځینو ولسوالیو بزګر وایي چې په دې ولایت کې د زعفرانو کښت ښه نتیجه ورکړې ده. له ننګرهار څخه زموږ همکار شاه محمود شینواري په دې اړه رپورټ رالېږلی.
بابا یاسین هغه بزګر دی چې د ننګرهار د سرخود ولسوالۍ په چهارباغ سیمه کې د لومړي ځل لپاره د کرنې ریاست په مرسته په خپله دوه جریبه ځمکه کې زعفران وکرل. بابا یاسین هغه مهال زړه نازړه و چې د ځمکه به د زعفرانو حاصل ورکړي او که څنګه، خو کله چې د زعفرانو حاصل یې ترلاسه کړ اوس د زعفرانو پر ګټو پوه شوی دی. نوموړی وایي ډېر شمېر بزګران د کوکنارو کښت ته خوښ دي، خو دی وایي زعفران هغه بوټی دی چې له هر پلوه تر کوکنارو ګټور دی.
ولې کوکنار خو یو ارام بوټی دی، دا حلال بوټی دی، ولې څومره ګټه رسوي؟ یو خو وجود دپاره ډېر ګټه منده ده، بل د اقتصاد دپاره ده، بل د دې ښه چسته مارکیټ هم لري.
بابا یاسین اوس په بابای زعفران مشهور دی، ځکه هغه مهال چې د ده پر ځمکو د زعفرانو ښکلې پاڼې راوغوړېدي، په کلي او ګاونډ کې یو شمېر نورو ښځینه او نارینه بزګرانو د بابا یاسین لاسنیوی وکړ او د هغه په لارښوونه یې په خپلو ځمکو زعفران وکرل. په دې بزګرانو کې اته تنه ښځینه بزګرې هم وي او دغه ټول ښځینه او نارینه بزګران د زعفرانو د کښت په اړه خوښي ښکاره کوي.
ما یو لس بسوې کرلی دي، خو کوشش کوم چې یو پنځه بسوې لس بسوې نور هم زیاتې کړم. نتیجې څه کال خو اول سال کال او نتیجه کوم خو او بیا دویم کال کې نور هم شاله چې ښه کېږي.
کښت څه بابا یاسین ماره نشم داد کما دی چې منطقې چهارباغ کما کښت زعفران خوب است.
بابا یاسین چې اوس د زعفرانو په کرکیله کې پوره تجربه ترلاسه کړې او نور بزګران هم روزلي دي، وایي چې په ننګرهار کې زعفران ښه نتیجه ورکوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید د زعفرانو تولید ته مارکیټ پیدا کړي. په همدې خاطر مو د ننګرهار د کرنې له رئیس انجینر محمد حسین صافی سره خبرې وکړې. هغه وایي اوس یې په ننګرهار کې د زعفران کارانو یوه اتحادیه جوړه کړې او په پام کې لري چې دا اتحادیه به د هرات او د هیواد نورو اتحادیو سره وصل کړي تر څو د یوه او بل په مرسته د دوی زعفرانو ته مارکیټ پیدا شي.
نو موږ غواړو چې دغه مارکیټونه په حساب دغه اتحادیې د هرات له اتحادیو سره، د هرات زعفرانکارانو سره موږ دوی ته لنکیج ورکو یا دوی سره وصل کړو تر څو دوی وشي کولای موږ په آینده کې زموږ بزګران له دنه پوره ګټه واخلي.
نه یوازې په سرخرود بلکې د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې د کرنې ریاست لخوا د زعفرانو ازمایشي کښت ترسره شوی چې د چارواکو په خبره دغه ازمایشي کښت په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
از کاشف علی خیل د سنای افغان علی خیل گروپ رئیس
خپل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پاکو او د کالیمینځلو د ماشين تولیدات وینم. څنګه هم دې ته فکر سو چې پاکي او د کالیمینځلو ماشينونه جوړوي.
ته کله په خوا باندې مو تجارت شروع کړو افغانستان ته ماشين کول شوی پاکي او یخچالونه د خارج نه راوړیدل. نو شوم کته چې مالونه به اکثره ما تراتل او هم به بل لار مرته جوړ کړ چې مو دلته بستبندي شروع کړو. څلور کاله دلته بستبندي وکړش هغه هم چیر کو د سپوشو چې مارکیټ کې باید د خپل ډیزاین نو مو خپل ډیزاین جوړ کو هغه ډیولپ کو پس هغه نه دغه کلیپ سازیم شروع کړ او نن مو په دې باندې ویاړ کو خوشاله یو چې په افغانستان کې یعنی شلو ورځې مخکې مو بازار ته د خپل ماشين کلو شوی وړاندې کو او په شو سټنډرد یعنی بلملي ستا باندې
د دې پرزې او ټول وسایل تاسو خپل جوړوي په خپل
د دې هغه پرزې چې هغه د پلاستیک پورې اړه لري موتور دې دا شی مش په خپل عدالت کو زین دې پرزه سی هغه ټایمر دی لامین وایر دا ول شغه په افغانستان کې فابریکه هغه یو جدا فابریکه هغه کې کیپسټر دی هغه موږ له خارج نه راوړو نور ګرد ډیزاین خالیګونه او د دې د ټکنیک د زموږ خپل دی.
د افغانستان په بازارونو کې ډیر زیات پاکستانی ماشينونه او پکی معمول دی او خلک هم اخلي دا کوم خوالي لري ترغه نه هم
زموږ د ماشين سم موږ دلته جوړ کړای دا په دې کې اومده هم دا ده چې په دې کې ګیر ولګاو خلک غټ موټر به اخیستو او برق به زیات هغه مسله مصارف به درلود د خلنن چې موږ دا ټکنالوژي اکړه د سره مګر ولګو موټر هم خوشنې ولګو سره هم مشتری ته ګټه راوړه هم افغانستان په حساب د برق په حساب باندې ګټه راوړه.
قیمتونه به څنګه دي؟
ته موږ قیمت هم مغه شوکولاتي په حساب باندې هم 500 د نورو ملکونو ارزانه زموږ تمامېږي. د کالو منځلو ماشين دا غا سایز په مارکیټ کې تر اوسه یعنی 12 کیلو په سنگل واش کې نشته. موږ یو بل ماډل هم جوړ لګیایو تقریبا یو درې میاشتې بعد هغه هم راوځي هغه 8 کیلو ده نو په هغه حساب باندې اوس موږ دا خوش نیم زره په بازار کې وړاندې کو او هغه په سره نیم زره بازار ته ورکو.
دا وسایل چې دي مسلکي کسان هم غوړي چې دي په جوړولو کې برخه واخلي. آیا مسلکي کسان هم افغانان دي او کنه بهرنیان؟
هغه ان جی او ګانی موسسې چې راغلي د نن پیسې مصرفي په افغانستان کې دا غوښتنه ده چې صنعت په اړه د کارګر د تربیه په اړه باندې شغال لار شي خارج ته او هغه ځینې کارز ده کې په دې کې مشکم بوتوالای لرو. موږ دا کوشش وکړو زموږ نور صنعتکارانو چې خپل افغانان هم ډېر کارګر دلته تربیه کړو. افغان هم لرو خارجیان هم لرو ولې بعضی پروسو ته تر اوسه موږ افغانان نه درسولې. امید لرو چې په تیرو یو څلورو پنځو کالو کې دا هم ټول ګرد افغانان موږ انجینران ولرو. دولت نه هم دا تقاضا ده چې نور د افغانستان د ډاګونه صنعتکارانو ته دی ورکی چې هغه آباد کی او هم آینده د افغانستان روښانه شي.
داوا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعت خبری مجله په دویمه نیم ساعت خبری مجله کې سلطان محمد سروان